یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او له خپلو نورو همکارانو سره مو یو ځای د ازادۍ راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په پی یو استودیو کې مو نن د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. نور مسایل هم لرو، خو مخکې له دې چې د خپرونې نور مطالب درته در معرفي کړم، صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روانه نا امنی نوره د زغم وړ نه ده. په ننګرهار کې تر دې شو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه بیا په خپلو کې په جګړه واوښتل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم کوشش کوي د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته ژر د باور رای ورکړي.
دا نوره مخته د زغم وړ نه ده. کابینه موږ ته معرفي شوې ده په واضح الفاظو په دغه شی نور تکرارېږي. د ملت استازي د پاس خصوصاً امنیتي ارګانو ته رایه درلوده.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامیه کې ویلي اکتوبر میاشت نن څلورویشتمه ده د افغانانو لپاره خونړۍ وه. دغه ادارې ویلي په دغو څلورویشتو ورځو کې په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه 180 ملکي افغانان هم وژل سوي او څه باندې 370 تنه نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې په وسله والې جګړه کې تر دېر شو زیات وسله والې طالبان وژل سوي. عطاءالله خوجاني رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او ګزک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسله والو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مقاومت په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړې وه. یو دېرش وسله وال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسله وال طالبانو هوان توغولي دي چې عمله یوه میرمن او یو بل کس ټپیان شوي دي.
د ولی ویاند وی ټپی سوي ملکیان روغتون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیه قمانداني وی وسله والو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي دي. د امنیه قمانداني ویاند محب الله محب ویل چې وسله والو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویه لار پرون وژلي.
وسله والو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بېرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
ښاغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګېزه څه وه، خو زیاته کړې چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه نن سهار هم په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې په خپلو کې په جګړه واوښتل. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پومپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیه کې په نګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د سپتمبر 18مې څخه په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروم ادهانم ګبریسوس وایي د شمالي نیم کرې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. ګبریسوس پرون ویل چې په روانو میاشتو کې به وضعیت نور هم کړکېچن سي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 240 میلیونو اوښتی دی. په دې وایرس په نړۍ کې 3,000,000 او 400,000 زیات کسان مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. وروسته تر دې چې ترکیه پوځیانو د روسیې سخت د اس 400 توغندیو سیستم و ازمویه، د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل د امریکا دفاع وزارت د ترکیې لخوا د اکتوبر پر 14مه د اس 400 دفاعي سیستم د توغندي ازموینه په کلکو ټکو غندي او دا د امریکا د یو متحد او د ناټو د غړي لژمونو سره سر نه خوري. په استانبول کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې موږ له امریکا د اجازه غوښتنه نه کوو او د ازموینو ته به ادامه ورکوو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده. د جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بهرنۍ تګلاره کې د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې دا یوه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په ټلیفون کې د اسرائیل او سودان له صدر اعظمانو سره پر دې مسله خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل دا په سیمه کې د یو نوي دور پیلامه ده. د سودان صدر اعظم عبدالله همدوک ویلي حکومت یې له نړیوالو سره د داسې اړیکو په هڅه کې دی چې د سودان د خلکو په ګټه تمام سي. تر دې موافقې څو اونۍ مخکې متحده عرب اماراتو او بحرین هم له اسرائیل سره د خپلو اړیکو د عادي کېدو موافقه لاسلیک کړې وه.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. پلان دی په دې خبرونه کې واوري چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتې دو د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راغوتو او دا مثلا
دا د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی دی چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه به وروسته څرګندونې په یو رپورټ کې واوري. دا ناګورنو کرباخ په لنجمنه سیمه کې تر هغې وروسته هم نن خطو دوام درلود چې د ښکېلو هیوادونو ازربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خلص کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې موضوعاتو په ټونو سربیره اوري چې نن د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ناروغي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په یو مخ له منځه تللې خو افغانستان کې لا هم هر کال لسګونه ماشومان پرې اخته کیږي.
روان میلادی کال پایل نه راپدی خو په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبتوي.
دا زهرو کاروان ونیس پروګرام او ځین نور مطالب هم په دې خبرونه کې مهیر وي. دا پی او سټډیو لومړنی رپورت راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې، جګړو دننه په افغانستان کې زور اخیستی. په دې لړ کې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شول. د مرګ ژوبلې دغه زیاتېدلو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوختې مرګ ژوبله ولسی جرګې ته د نه منلو ده. هغلی کټوازی ازادي رډیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه خبرې کړې دي. دیوان ادر د کابل په سټډیو کې ده. دیوی خبرونې ته ستړي مشي، نور تفصیل لته سوور.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنویو او نظامیانو ته د مرګ ژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. نن محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمېر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دفاعي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي کټوازی په خبره کې امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غریبه د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رائے ورنکړي. خغلی کټوازی ازادي رډیو ته وویل
تیر په هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راغوتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک تر او کوم چې دا نور مختلف سم و نه ده کابینه مو سماري په توګه د وازی الفاظ مو په صدر شوی نور تکراریږي.
ملت خغله کټوازی زیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د عشی او تجهیزاتو نه رسیدل امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې کې نسبتا افغان امنیتي ځواکونو ته طالبان ته ډیر تلفات اوښتي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې طالبانو لخوا حملې کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي. تېره اونۍ هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیان ته مرګ ژوبله اوښتي او همداراز هلمند ولایت هم وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه دوستانو په موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د لارو خانتیا او څېړنې لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پوخانی جنرال ویاند جنرال صاحب دولت وزیری را سره د ټلیفون په تماس کې دی. وزیری صاحب د ماده همکاري په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګوي د نامنیو زیاتیدل او د امنیتی او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبل زیاتیدل ورته د منلو وړ نه دي. تاسو په څو ورځو کې خبرونه څاره، یا تاسو هم فکر کوئ چې په افغانستان کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوي؟
ان صاحب سلامونه. خبره دا ده چې لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هېچ چا لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلي خلک دي او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موزیګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستې ضرور نه وي هغه پوستې راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې واچي تر څو چې دوی تقوی وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه و پوستې ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحکیمات ضرور دي.
جنرال صاحب په وروستیو ورځو کې موږ لږ تر لږه د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو دوه رپورټونه لرل. په تخار کې تر درویشتو زیات د ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه رپورټونه ول چې هلته هم د ملي اردو پر پوستو باندې بریدونه شوي دي او تر شلو زیات سرتیرو د وژل کېدو خبره کېده. همدارنګه د یو شمېر نورو د ټپي کېدو او د وسلوالو طالبانو د نیول کېدو خبره کېدله. په دومره ګڼ شمیر باندې دی ملي اردو سرتیری چې تجهیزات هم لري، وسلې هم لري او په نښتو او جګړو کې ښکیل کیږي، د نظامی پلوه څنګه دومره درانه تلفات وراوړي؟ ځکه که په یوه جګړه کې یو ځواک دومره ډیر تلفات ورکوي باید مقابل لوري ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتي. فکر کوئ جګړې سختې شوي، غفلت کې د کومه قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې دی تاسو فکر په دې چې دومره ډیر تلفات اوړي په جګړو کې او د طالبانو د شاتګ یا د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه څه نه ویل کیږي؟
عام صاحب اساسي خبره دا ده چې زه باید په جرات باندې ورته اشاره وکړم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زه ویلی شم، یعنی په جرات باندې ویایم د دې دپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپلو سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترېنه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلې کوي، حکومت ته کنځلې کوي، دولت ته بدرد وایي او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا په خپله د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویلې چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شو، لاړ هر څوک په خپله د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې مونږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بې تفاوتي وي، دغه
نو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومنده ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې که پکې په زه به نه وایم چې پکې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. مانا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي دا په معنا ده، دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړېږي. دلته جمهوري نظام دی، مګر جمهوري نظام په رڼا کې سوله کېږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی، یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوحې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی، یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره زه تاسو وایم چې د ناټو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپله د جګړې کې مخکې برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېري ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګېزه پورته کړو. د سرتېرو سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي، نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې پر وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګېزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستې دي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي. مثلا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې کونړ یې خوشې کړې، اروزګان ځینې پوستې خوشې کړې، ځینې ځایونه نور خوشې کړل. د دې دپاره چې هغوی پوهېده چې دې ته موږ اکمالات نه شو کولی، نو په خپله باندې خوشې کړل، د دې دپاره چې تلفات کم شي. اوس هم زما په عقیده باندې هغه پوستې، هغه ګارنیزونه چې دوی نشي ساتلی په مشکل ځای کې وي، دا تکتیک حکم کوي، عسکري علم حکم کوي، هغه دې راوباسي په داسې ځای کې واچوي چې دوی ورسره مرسته وکړلی شي.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب. دوستانو، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د افغانستان پخوانی جنرال دولت وزیری و چې راسره د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه چې د ولسي جرګې کمی اندېښنې دي، پر هغې راسره نظر شریکو. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي هر کال په افغانستان کې د پولیو له واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محرومیږي. دا به هم واوري چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کارباغ د لانجمنې سیمې پر سیاسي حل لارې خبرې وکړې. خو دې ریپورت ته تر ورتګ مخکې راځي چې له ناجیې صافی نه اقتصادي خبرونه واورو.
د هوایی دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې له قرنټین وروسته پروازونه زیات شوي او د روان لمریز کال له پایله تر اوسه 3000 ټنه وچې او تازه میوې بهر ته صادر شوي دي. نوموړي وویل هند او چین له هغو هیوادونو دي چې د هوایی دهلیزونو له لارې ډیر صادرات شوي. تیر کال 3000 او 1500 ټنه صادرات شوي وو. سوداګرۍ خونه وایي په نږدې ورځو کې به 1400 ټنه جلغوزي چین ته ولېږل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان لمریز کال کې د غنمو د 1300 نندارېزو قیتو د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارېزې قیتې د هېواد په 30 ولایتونو کې جوړې شوې. دغه نندارېزې قیتې د غنم او سویابینو د کښت زیاتېدو او نویو لارو چارو د برابرولو په هدف جوړېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 415 افغانۍ.
دا د ازادي راډیو ده. د اذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کرباغ د لانجې پر سیاسي هواري خبرې وکړې. د دوی له خبرو سره مهاله په ناګورنو کرباغ کې جګړې دوام لري. نور اسمت څاروان دروري.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همداراز د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک ډلې تر سیوري لاندې د دواړو خواوو ترمنځ هر اړخیزې خبرې مهمې وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک ډلې ګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د مزګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ د دوام او همدارنګه د نوو پیښو په اړه یو ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې راځو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. دا چې ولې د ملیحي امیرزاده په ریپورټ کې تفصیل لرو.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبری غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډېر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهانی ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماد اظهر پرون د اکتوبر په 28 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی.
پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوال ادارې په خړلس کې د 200 میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې اړه مو ریپورت واورید. زموږ آزادی راډیو ناوړي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د پولیو له واکسین محرومیږي او همدا د دې سبب کیږي چې په دې هیواد کې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغۍ نوې پیښې دوام لري. نن د پولیو د ناروغۍ یا د ګوزن پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. رحمت الله افغان په افغانستان کې د پولیو د پیښو په اړه تفصیلي رپورت لري.
وقتی که ما برای مالی مزخانه اثران مردم میگفتن که اون رسای که چه رقم را میره
دا پا کابل که دا پولیو یا گزان یا لحق و قربانیانو ندا چه دا معلولیت لعمال خلق وربانده امالنده وحی دا معلول انجلی نبیلا نمیگی شاوخوا 15 کال وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوې ده.
زای فامیل ما دمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا وای چې په 4 کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوې او په 6 کلنۍ کې پلار په 14 کې ووژل سو. نو موري ته اوس د 4 کسیجه کورونی سرپرستی ورلغاړې ده. نبیلا هم دا شان وای 2 کال وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو لزیانونو د خلکو د امه په هوی په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس لن اول از جانونو خلق خبرسی
خودم در صنف نو بودم که با مو فلیو خودم باید بسیار
پنه هم تولگی که وم خپلا با دا واکسین تطبیق دادلم زکه هغه ستونزی چه ما خپلا تجربه کری وقتل می خلکو تا دا ویم چه باید واکسین شی خود دا اجازه بای نرا کولا ډیر په ستونزی سره وتوانی دلم چه 2 کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
2 سال تقریبا د واکسین کار کردم.
نو موري وای چې په سختی سره یې خونځای خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپه دې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې، او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوې دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9، په 2018 میلادي کال کې 21، او په 2019 میلادي کال کې 14 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په 4 پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې 1 سراسري او 3 نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق سوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت سوي وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له څلورو تر پنځو کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا څلور یا پنځه میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې معافیت په هغه لوړ اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. نو د دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسی نشته یا هلته کور په کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کیږي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو ناوړی په همدې ریپورت سره ورسېدو. د غرمې 12:30 بجو ته صالح محمد صالح یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل چې که وضعیت دغسې روان وي دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رای ور نه کړي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 150 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویان وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان شوي دي. بلخو د فراولې امنیه قمندانۍ وایي وسلوله طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلې دي. امنیه قمندانۍ نه دی ویلي د دې وژنې انګیزه څه وه. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شمالي نیمکرې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.2 میلیونه اوښتی دی. وروسته تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې ساخت د S-400 توغندیو سیستم و ازمایه، د امریکا متحده ایالتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسله واله نښته کې یو قاچاق کوونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز درنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې وسله واله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه ښیښه، څو اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 44 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه هیروین په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمانداني ویان فرامر فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اولس ناحیو کې د نشه یي موادو درې قاچاق کوونکي له 1100 کڅوړو هیروینو او 350 څلوېښت کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مهال 10 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشه یي موادو 10 خرڅونکي له 9.5 کیلوګرامو هیروینو، 3400 او 3.5 لیټره شرابو سره یو ځای نیول دي.
مسکا هو تکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې شوي دي.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یوه لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلو چې ولسمشر غنی نشه یي مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشه یي موادو میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشه یي موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبارخیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګری، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړې. نن نه یوازې زموږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بینالمللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیس کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول هم پیل کړی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه د لومړیتوبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړیتوبونو په سر کې نه ده راوستې. که چېرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنتین له امله د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی او نشئی موادو مافیایي ډلې د نویو نشئی موادو د جوړولو هڅې کوي.
وګمه جبارخیل و چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ګواښ په اړه راپور راوړوه.
رازا اکرمه مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس دایکنډي ولایت ته ورزو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکنډي ولایت کې معتادی خزی ډیری سوی دي. د دایکنډي ولایت سیمه ایس چارواکي وایي چې بیکاری، بیوزلی او لګاونډوی هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشئی مواد په خزو کې عام او خزینه معتادی نه ډیری سي. په دایکنډي کې معتادی خزی بیا د احتیاط یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکنډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشئی موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د احتیاط د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلنه عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر ځوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بېکسۍ له امله یې د ملي پاوز له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکنډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکنډي د والی مرستیالې فاطمه اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکنډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 450 معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي.
د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي رډي تویل په خوا به خزو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه او ترڅنګ پلار او کوڅو کې یو شمیر متعدد خزي هم لیدل کیږي.
همدا اوس نږدې لس متعدد خزي په لارو کوڅو کې وي او بلې خوا ته حیرانې ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپنا نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهوای تر دې چې د معتدینو وضعیت له کنټروله ووځي، باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتوکی د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. خو دا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کیږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کیږي.
ترونو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې په دایکنډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه راپور راوړوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تصدیق کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د متعدینو د خاطرو لیکوال سره مرکه ترازو. غلام دستگیر ناکام له 15 کالو راهیسی د متعدینو د درملنې په بیلابیلو روختونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 متعدینو خاطرې اوریدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د معتادینو د خاطرین په دې خاطر راولیکلی چې معتادین ډیر زیات دردونه او تکلیفونه ورمن تیر شوی دي او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شانو نډیر نه امید او د دې لپاره چې دو سره یو امید پیدا شي. د نمونې په توګه موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړي دي چې هغه تداوی نه وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللی دي او امیدواري ورته پیدا شوی ده، د کورنۍ سره یو ځای شوی دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکز ته ورسیږي او هغه د اول ول او هغه سره د خپل آینده د فارې یو فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو ولا مریضانو تکالیف ډیر کم وي خو هغه نا امید دي. نو هغه کدا اول ولي او د هغه حالات ته وګوري چې هغه په څومره مشکلاتو نو ورسته بیا هم را ګرځیدلی دي، ادي ژوند ته را ګرځیدلی، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې ولا د احتیاط تداوی ممکن نه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لري او د دوه خاطرې ما سیړلې د دوه حال احوال نه خبرې دم د دوه کورنۍ سره به مناسي کولی له هغه مریضان ته دا 1300 کسانو ته رسیدي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې موږ اخیستې دي د مریضانو. حکومت چې ما ساتلې دي 9 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دي څنګه وه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه ووتلو بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په حق له پوښتنه ترې کوله. نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به راته ټولې بیانولې چې په دوی باندې څه تیر شوي وو. بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستي چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به و.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې تاسو ځا کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې راټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راز په څه کې وو؟
دوی د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو نو موږ به د خپلو مراکزو نه دو سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، فامیل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه د دوی کاراکټر چې کوم دی هغه فامیلونه ورباندې اکثره نه پوهیږي. هغه ته هر یو معتاد مجرم ښکاریږي او موږ چې کله دوی سره بیا ناستې کوو نو هغو دوی ته تشویق کوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دوی راز په همدې کې دی چې موږ ورسره په عملونو سره په ارتباط کې پاتې شوي یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړي دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په سلو کې 90% په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپله کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشۍ هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغو خاطرو په تاسو څه اغېزه کړې؟
دې خاطرو خو په ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما 130 قطعي شعرونه د احتیاط د تقبیې په خاطر باندې جوړ کړي دي. نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړې که نه، یا غواړئ چې تر دې وروسته یې چاپ کړئ که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړې دي او نه مو چاپ کړې دي. چاپ کړم په دې معنی نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي، یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شول، دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې نشر شي، د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي، څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډېر نفرت لري، هغو سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دا یو نوه آگاهي ده که نه، ځوانان به د دې نه ډېر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه ده کړې، هغو به وپوهېږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسېدلی دی.
داسې جالبه خاطره دي له خپلو خاطرو ستاسو لیکلې، داسې دي په ذهن کې ستا، راته لنډه کیسه یې کولی شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې 8 لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې 2 زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ما ته راکړه. کله چې وی خپل کور ته راغلم، نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړل چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکړو. نو کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدل چې دا کار وکړي را سره. خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه، خو مواد هم د ډېر کم وخت دپاره وو. زما کور ودانه لاړله د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې، هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوستلو، خو د ابد دپاره مانه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره مانه لاړله.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. تر ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو کورا یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي، هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
اه ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسه دی، دا زاو تا هم ننش پا دو دوی میلمانه یو.
سشه دو دوی میلمانه یو؟ زه خو حس بونشم ولا.
دا میله زما د نقشه یو برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا در توایم. اوس دی خپل مزه کوا، هغه متل دی نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بله ارباب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگاه ده دفتر مخی تا راتول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نکو.
ولی؟
نپویگم ارباب صاحب.
ارغا کچه یا نماینده مراواز سوی چه خبری ورسه رو کم؟
سمد ارباب صاحب، ارغا بکم داده کارگرانو. ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه و ایز خبری ورسره کوام.
سامدا بلال اکا زمونگ نماینده ده، بلال اکا ورشا.
بلال رزا رزا راش دلتا که نه خاصه خبره ده نن موبلی کار نده پیل کرده.
ارباب زیب طول کارگران وای چی افغانستان مو ده غریبی لواجی پریخه او دلتا پا مزدوری پسی راو رکیو، خو یو کال کیگی چه تا مزدوری ندارا کردی.
خا خا دا خبره ده، افغانان مزدوم را جرات پیدا کرد چیز موک پا وطن که اعتصاب کوی اوائی کار نکو.
ارباب صاحب مجبور دی، طول بیوزن خلق دی، کورونا و وارو وارو بچی لری تو دی واری.
او کزمو مزدوری در نکم نو بیا چه کوی؟
بیا تا سرا کار نکو او دانن ستاسی دا خخت و کوری چخزو.
نو چه داسی دا ورزی ولاشی دا مردار مخونه مورک کی بوزشی بیاده دا چطل مختل تاونه وینام.
ارباب صاحب دا دیسه وکرل که دا کارگران ولاشی نو هر ورز دا پا میلو نونو تو منه تاوانو کو که دیشی پا یو میاش کم دا نور کارگران پیدا نکو.
یار رضا جانا دیر ساده هیچیری هم نشیت لای نن بلاشی خو سبابا بیر تراشی زاریبم دوی کوی چی مکتا کار راکا.
نو بیر تا با ولی رازی ارباب صاحب دی خختو بلی بطی تا با لارشی.
پا دیس پیره دخته که باید دوی دو ساعت پر پخو و لارشی چی الا زان سرک تا ورسوی که بل زای و لارم شی نو روز تا لیوی میاس با مزدوری ورکوی او دوی دوم را توان نلری.
دوی ولی دا توان نلری؟
زما سر نقشه استا بیا وی بوینه.
سنگ نقشه؟
وز ندر توایم چه سنگ نقشه ده، خود دوم را در توایم چه دوی با خام خاصا با بیرت رازی داده تا بای اوینه. ما تا مرباب غلام علی وای آه.
اوهو تا کارگران سنگ بیرت راغلی دی، توی خو پرون ولاړل ویل ستاسی سرکار نکو.
ما خو در تویل چه بیرتا رازی تو داری چه دو نماینده بلال راگای او گوری چه آغا چه وای.
سلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلالا، چه خبره ده؟ ولی بیرتا راغلی تا خو ویل چه مونگ نور ستاسو سرکار نکو.
ارباب صاحب قربان دیشم توبه مونگنی توبه، بیا نازی کار نکو ترخ پول پورم تیریو، بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مطول نتا کار کوا.
بس سما دا ورزی کار مو شروع کی
نه لاړو مار
باب صاحب ورځی
ورځی باب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشیي مواد ورګډول ځینې نشیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولی شئ
څه شی نشیي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل وروسته مې نشیي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشیي موادو پرته جوان نشي کولای او نشیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
تازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.